اړتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام دوهمه برخه ته خراغلې. په اوله برخه کې ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له جرمني څخه او ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زید اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویلې. په دې برخه کې په ځانګړي توګه غواړو چې په دې باندې خبرې وکړو چې که چیرته یو ماشوم ته نسناسته وي په تیره په لرو سیمو کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي کورنۍ د دې لپاره چې د خپل ماشوم ژوند چې له خطر سره مخامخ دی. لکه څنګه چې د پروګرام په اولې برخه کې ډاکټر صاحب یوسف زی ورته اشاره وکړه چې په نسناستي کې ویلي چې عمده مسله دا ده چې ماشوم د اوبو د ډیر سخت کموالي سره مخامخ کیږي، او عمده مسله د ډیرو خطرناکو حالاتو چې حتی د مرګ سبب هم کیدی شي کیږي. ډاکټر صاحب یوسف زی، تاسو په کلو کې په لرو کلو کې په تیره په دغه سیمو کې چې سیلاونه په دې وروستیو کې پکې راغلي دي او خلک پاکې اوبه نه لري، په ځانګړي توګه باندې هغه سیمو کې ستاسو توصیه خلکو ته څه ده چې وکولی شي خپل ماشومان او هم لویان د نسناستي له پیښې څخه وژغوري؟
د نسناستي د مخنیوي لپاره ډیر مهمه خبر ده چې موږ نظافت مراعت کو، یعنی هغه خواړه چې خورو دا خواړه باید پاک تازه وي، او کچیر موږ سابه سبزیجات زما مطلب ترکاری دی او همدارنګ میوی خورو هغه باید پاک پریمینزو باد لغی خورو، او هغه اوبه چې مصرفو خصوصا د چکاک لپاره دغه اوبه چې مصرفو خورو دا چکوی دغه اوبه باید حتما پاک وي. کچیر زمنګه د ذخایر لکه چې مخکې ما ارزو که ککړی شوي وي د هر څه بره بچی وي، نو مجبور چې خپل اوبه جوش کړو بیرته سړی کړو او د هغه نه استفاده وکړو، او یا د هغه څاګانو نه چې هغه عمیقه څاګانې دي او سر یې پوښل شوی ده، او مثلا د بمبې په شکل د چا په سر نصب دی، او د هغه نه د هغه د اوبو نه چې مطمئنې دي او هغه نه کیدای شي چې استفاده
وکړو. خبره زه غواړم په همدې برخه کې تاسو وکړم، هغه راپورونه چې نړیوال روغتیایي سازمان په دې وروستیو کې خپاره کړل او د 2010 میلادي کال په ارتباط یې په ځانګړې توګه باندې چې خپاره کړل، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اکثریت خلک یې د څښاک پاکې اوبه نه لري. دغه رقم د اوبو منابع چې تاسو وښودئ چې مثلا بمبي یو سر تړلې ساګانې، دا خو په ډیرو سیمو کې د افغانستان په لرو کلو کې ممکنه ده چې ټول خلک یې ونه لري دغه امکانات. نو په هغو حالاتو کې تاسو څه وایئ؟
خو په دې حالاتو کې هغه شی چې امکان لري او دوی کولی شي چې اوبه د هغه په واسطه پاکې کړي، هغه همدغه ده چې باید اوبه جوش کړی شي. اوبه اول جوش کی بیرته سړی کی بیا د امغ اوبو نه د چکاک لپاره استفاده وکړي. کچیرې موږ وشو کولای شي اوس په افغانستان کې دغه مایع یو رقم مایع دی د کلور، هغه ډیر په ارزانه پیدا کیږي، او خصوصا هغه کلی کې یا هغه برخه کې چې خصوصا دواخانی موجود وي دغه 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 مایش ته د کلور مایشته، او هغه واضح هم لیکل شوي پکې هغه مشخصات شته چې مثلا موږ کچیرې غواړو یو بوشکه اوبه مثلا یا 15 لیتر اوبه یا یو ګلن اوبه پاکې کړو، د دغه مایع نه د سرپوخ په سر یې ورته واضح نښه کړي چې دغومره دغه کلور په دغومره اوبو کې واچول شي، او د حد اقل د لسو دقو لپاره دا پریښودل شي بعد له هغه چې دغه نه استفاده وشي. مثلا کچیرې موږ او سبزیجات هم د جوش اوبو په واسطه پریمینځو دا ډیر غیر اقتصادي راځي. دا هم لاره ده چې موږ د کلور د محلول نه استفاده وکړو. کچیرې دا نه پیدا کیږي او موږ امکانات سون د موادو نه لرو، بیا کیدای شي چې موږ اوبه راواخلو په پاکو او شفافو بوشکو کې ګیلنونو غوندې په دې کې واچو او لمر ته کیدو، حداقل دغه د لمر په واسطه خپل دغه اوبه پاکې کو او د هغه نه بیا استفاده وکړو. دا ډېرې معقولې لارې دي. نو او کله چې موږ دا د کلور نشټوالی دی مثلا موږ د سون مواد نه لرو، بهترینه لاره لکه چې ما مخکې ارزو که دا ده چې موږ خپل اوبه د المر د وړانګو په مرسته پاکې کو او دغه نه بیا استفاده.
ډاکټر صاحب ملک صاحب په دې برخه کې ستاسو فکر ته کوم بل شی راځي چې د ډاکټر صاحب یوسف سی په خبرو باندې علاوه کوي؟
د ډاکټر صاحب یوسف سی خبرې خو ښه جامع کوم شي ته زما اشاره ده. هغه دا ده چې وقایع د خدای نسبت ته دوی ته یعنی دا چې کچرته زموږ هیوادوال کې لږ څه د پوهاوی وي دغه شعور پیدا شي چې اوبه په څه شي باندې چټلیږي. هغه دا ده مثال په توګه د افغانستان کې اولاد د ولی په څنګ کې ډېر کسان کینی خپل اودس ماته کوي ډک جواب چای کوي. نو کله چې لږ باران شو لږ سیلاب هغه دا ټول اودس ماته راځي بیرته ولی ته. نو زما داسې یو راکته په هغه وادوال باندې کله چې تاسو خپل په کوڅو کې کې نه پوجرو کې باندو کې کې نه سره خپل منځو کې کدا سی و چې هر کلی کې یو ځکه یو قنچ کې یو بیلو سی. نو هر څوک چې دغه جواب چي کوي کاغذ یې په ځای خخ کې دا غي تاوان دوه ډیر نه ده نسبتي ته چې هغه دغه جواب چم د سی ځکه هغه دغه جواب چې بعد هم راوړي حتی انسانانو پرې تیریږي. نو د دې د پاره په ځای دي چې او په دې انسان په منی شي په بیم وجه وقایع ډیره خدای نو اقلا او بخو په دومره ډیر په منی نشي کې اقلا دغه جواب چي دوه ولو غاړه او هغه ځای یو کې چې بیا کوي ورته نږدې دي هغه هم تاسې پاتې شي.
رښتیا هم د ستاسو خبره ډاکټر صاحب یوسف زی اکثرا په افغانستان کې ډیر خلک داسې چل کوي چې د خپل کور خو پاک کې جاروي کې بیا غندو کثافت ټول رواشي کوڅې ته فکر کوي چې د کور پاکي ضروری ده کنه او دا کوڅه خاصه ده نه ده. نو رښتیا هم ډاکټر صاحب ملک زی ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. د پروګرام وخت ډیر کم دی که څه هم دغه په دغه موضوع باندې یوازې خبرې کول که موږ یو ساعت هم خبرې وکړو کمې دي. ډیرې زیاتې ستونزې په دې برخه کې شته دي په دې په خامخا کله کینو خبرې به وکړو چې خپل دغه د کثافاتو په سمه توګه باندې ځای په ځای کول څومره د انسان په چاپیریال او بیا خپل د چاپیریال د ککړتیا او یا هم پاکوالی څومره ارزښت لري د انسانانو په ژوند او څومره هم ښې یا بدې اغیزې په دې باندې به بیا مخه خبري وکړو. خو په دغه پروګرام کې په ځانګړي توګه باندې ډاکټر سیب یوسف زی که وزارت وایي چې مثلا یو خوم دغه د پاک اوبو مسلې باندې خبري وکړي چې کله چې یو ماشوم په دغه سی وضعیت کې دی چې شدید نس ناست دی ورته مثلا کوریم د سیو کلی کې دی چې هلته زر نشي کولی چې یو روغتیایي مرکز ته ورسیږي مثلا واړه کلینیکونه هم چې دي هغه مثلا د سهار د اتو بجو نه کار کوي تر پنځو بجو پورې بیا هغه تړلي وي کنه. نو دغه مثلا ماښام ورته یو تکلیف پیدا شي بیا هلته نږدې ډاکټر نه وي ستاسو هغه لارښوونې په ځانګړي توګه باندې په ډېره ساده ژبه کې راته ووایي چې کورنیو ته کومې سپارښتنې دي ستاسو چې کوم ټکي په نظر کې ونیسي؟
که چیرې موږ په کور کې داسې یو ناروغ لرو چې هغه په نس ناستي باندې اخته دی او هغه مثلا شدید ده نو اول خو ډیره مهمه خبر لکه چې ما هم مخکې اول په ایسال کې د ایسال هغه اصلي خطر شته د اوبو او د الکترولیتونو یا مالګو ضایع کیدل دي. د دې لپاره اوس الحمدلله دغه وارث تقریبا په هر کور کې په هر کلی کې دا پیدا کیږي. اول دی هغه کورونو کې چې مثلا وارث موجود ده هر کور چې ماشوم لري هغه ته هغه کې باید وارث موجود وي ځکه چې دغه وارث ډیر قیمتي شی نه ده دا باید موجود وي. او
دا وارث چې تاسو وایم دا خلک چې ورته مالګین پاکټونه وایم دغه شی دی
نیم کول ورته وایي مالګین پاکټونه ورته وایي بلې نو دا دغه شی باید موجود وي. منګه د دې لپاره چې دا جوړ کړی شو اول مهمه دا ده چې منګه څلور ګلاسه داسې ډکې اوبه یا تقریبا پنځه ګلاسه چې د یو لیتر اوبو سره معادل دی نظر په ګلاس فرق کوي. هغه ګلاسونه چې په افغانستان کې زیاتره ترې نه د اوبو د چکاک لپاره استفاده کوي که دې نه څلور ګلاسه اوبه راواخلو هغه په یو لوښي کې واچوو ښې وجوشو بیرته سړی کړو بیا دغه پاکټ پکې واچوو ښې ګډ کړو دمدغه نه د ماشوم ته شروع کو او پاول کې دا ډیر مهمه ده چې په هر اندازه چې دغه ماشوم دغه وبچ کلی شي موږ ورته ورکو کچیرې او په زمن کې تلاش دی لپاره وشي چې لاره پیدا شي چې ماشوم د په کور کې ونه ساتل شي که امکانات وي دمدغه اوبو د شروع سره دمدغې محلول د شروع سره لاره دې ته ولټول شي چې ماشوم زر تر زره نږدې کلینیک صحي مرکز یا شفخانې ته ورسوو. په زمن کې که چیرې دغه شی موږ نه لرو نو بله لار به دا وي چې موږ که کور کې بوره او مالګه خو هر کور کې شته داسې وکړو چې پنځه قاشوغ بوره او یوړ دا وړه قاشوغه د چای خوري چې د دغه مالګ دا راوخلو بیا هم په دغه یو جګ اوبو کې چې د څلور ګلاس اوبو سره معادل دی چې جوش شي بیرته سړی شي په دغه کې واچو او ښه یې ګډ کړو. نو همدغه وارث چې مخکې ما اول تقریبا معادل د همدغه وارث دی د ده لپاره چې ماشومان دغه بدخونده چې نه پکې دا نه داسې تروش دی او نه هم خوږ نو د دې له خاطر چې دا لږ خوشخوره شي ماشوم یې وخوري لکه چې مخکې ملکزي صاحب وفرمایل که د د خوند لپاره لږ لیمو یا کوم شی په کور کې ولرو شي ورسره واچول شي چې د ده دغه مزه لږ ښه شي او ماشوم یې وشي کولی وی خوري. د ده لپاره چې دغه د ماشوم وزن اکثرا موږ پوهیږو چې ماشوم تقریبا په کوم وزن کې شته په کوم وزن کې دی دغه اول څلور ساعتو کې ډیر مهمه ده چې موږ د هر کیلو په سر موږ اویا سی سی په اندازه د ماشوم ته اوبه ورکړو. او په زمن کې ډیر مهمه خبره دا ده چې که چیرې ماشوم د مور شیدې اخلي یعنې تر اوسه د شیدو نه بیل نه دی د دغه مایاتو د شروع تر څنګ د مور شیدې هم ادامه ورکړل شي او بل په کور کې څه اوبلن خواړه چې شته هغه هم ورته شروع کړی شي.
په دې باندې به بیا خبرې راته وکړي ډاکټر صاحب چې ځینې کورنۍ لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه چې کله ماشومې په نسنس تخته شي بیا د مور شیدې ورباندې منع کوي. په دې باندې به تاسو خبرې وکړي او یو څه اشاره تاسو ورته وکړي اوریدونکي ډېر انتظار ایسته دي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا.
سلام علیکم فردجان تاسو ته ملمنو ته مو ډاکټر صاحب اکرم خان ملکسی او یوسف صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلام نوایم له جرمنی نه بسم الله خبرې کوم.
مهرباني وکړي
ډېر په خوندور او مهم پروګرام د ځکه چې ډېر خطر دی د غوماشلو وجه ده بنګیرښتیا هم زه خبر سوی یم خو د نیکه مرغه افغانستان ته رښتیا هم لا نه ده رسېدلی په صورت خبر نه وږدوم په دا ګلانو مې ډېر زړه بدېږي که کشمالي دي که نور داسې څوک نه خوڅوي زه باید تر ټولو نه یو بهترینه لار چې ثابته سوې ده د غوماشو د مخنیوي دپاره د غوماشو د حملو د مخنیوي دپاره دا به زه دوستانو ته اورېدونکو ته عرض کړم نو دا به یې ښه لار وي. دا په تېر کال په اوکراین کې ډېر پوره تجربې پرې وسوې چې هغه کسانو چې ډېره اوږه او پیاز خوړل هغه غوماش به چې پرې ورغله د دل پوست نه به بېرته جګ سو ځکه پوست یې خسمبۍ تولیداوه او د غوماشو نه خوښېده. نو په دې حساب باندې اوږه او پیاز چې دي دا سیر نه تنه چې وجود ته ګټې لري بلکې د غوماشو د مخنیوي بهترینه وسله ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې که تاسې سفر کوئ کوم لرې سیمې ته او وجود مو سره عیار نه وي تر هر څه لومړی پیاز وخورئ. نو په پیازو کې ډېره ګټه ده. اوس یو شمېر دوستان شاید چې د هوږې نه شکایت وکړي چې بوی به یې ځي د سړي د خولې زه یو بل څه روښایم چې اوږه دې په شیدو کې او ګیلا شیدو کې ګډه کړي ودې خوري دغه د ما یو دغه معلوماتو چې دوستانو ته مې وړاندې کړې خدای دې وکړي چې دوی له پیاز او لوږو نه تل ګټه واخلي که غوماشې وي او که نه وي.
ښه کورم ودان بسم الله صاحب خو زه رښتیا دا خبره تاسو خپله هم ورته اشاره وکړه چې دا د پیاز اوږې خوراک چې بیا پوستکي نه دومره بوی لاړ شي رښتیا هم دغه څنګ ته نفر ته به ډېره سخته وي چې سړی کور کې یا د باندې وي نو هغه ستاسو توسیخ دی چې په نظر کې ونیول شي او سړی د پاکې صفایي ته هم پام وکړي. خو ډاکټر صاحب ملکزي هم د یو تحقیق په بنیاد باندې دا خبره وکړله چې د کشمالي ګل هم ګټه کوي. په هر حال ستاسو معلوماتو نه مننه ډېره زیاته خو د دې وخت ډېر کم لرو په دې خاطر باندې چې اصلي موضوع پاتې نه شي ما خو دا تجربه نه ده کړې چې وږه د شیدو سره څنګه مزه کوي خو فکر کوم چې اسانه به نه وي خوراک سخت به وي.
دا سخته ده وخت مونه نیسم بیا به بله خبرې
کوي. کورمدان مننه ژوندي اوسې دی پامن ډاکټر صاحب ملک زه واورېدل
معلومات چې رښتیا وایم خدا خو یو نوې معلومات نو اوریدونکي کوي چې دا تجربه کې خو زه د ډاکټر په حیث موظف یم چې یو څېړل شوی او منل شوی چې د طب خو هغه اوریدونکو ته د ډاکټر په حیث معرفي کوم. نو د بده مرغه دا د پیاز او د اوږې خبره په علمي څېړنو کې ما تر اوسه نه ونسته.
ښه تاسو نه ډېره زیاته مننه. په هر حال هم تاسو نه مننه هم بسم الله صاحب نه چې خپل ترلاسه کړي معلومات هم شریک کړي دي موږ سره اوریدونکي هیله منه یم چې تینه ګټه واخلي او رښتیا دغه طریقې وکولی شي چې تر ډېره زیات نه حده دوی وساتي د بېلابېلو ناروغیونه. ښه ډاکټر صاحب یوسفزي خبرې کولې په دې موضوع باندې وروسته به ډاکټر صاحب ملکزی هم یوه لنډه تبصره حتما وکړي چې دغه په افغانستان کې ډېره معموله ده ډاکټر صاحب یوسف زی چې کله چې یو ماشوم نسناسته وی ورته بیان وای چې شمور کوي پرې چې د کلمی صاف شي بیا هغه د مور شودم په منه کې نور چې هم نور کوي خالي کم زره وبو مو ور کوي وی پرې چې د ماشوم پاک شي په دغه برخه کې ما غوښتل چې د تاسو دغه توصیه ورم چې واقعا دغه شی کم زره ګټه کوي چې د اوس وخت لپاره په ماشوم خوراک منه شي
مهمه خبر دا ده چې لکه مخې ما عرض وکړ هغه دا چې د تغذیه ادامه یعنی د خوراک ورکړه دا یو حتمی جز دی ګورې کله چې یو څوک ایسالیږي هغه نو که چیرې د خولې له لارې غذایي مواد ماخلي چون دغه غذایي مواد په کولمو کې د تم وخت کم دی نو غذایي مواد په کافي اندازه نه جذبیږي نو په دې ترتیب دغه د جذب چانس هم کم دی او د بل خوانه موږ کم هم ورکو نو که موږ جنګ ته ځو نو باید ټوپک او مرمۍ ولرو چې د میکروب په مقابل کې موږ ته دغه غذایي مواد او انرژي ده چې موږ ته پادشاه خبره سپورت راکوي چې موږ وشو کولی د دې سره مقابله وکړو نو که چیرې موږ غذایي مواد نه خورو او یا د غذایي موادو د خوړو نه ډډه کوو حالت بدتریږي نښه کیږي حالت بدتریږي او خصوصا په ماشومانو کې بیا دغه ناروغي کیدی شي چې لږ څه اوږده شي خصوصا ایسال اوږد شي او دغه ماشوم بیا د خوارځواکۍ خواته ځي چې هغه ډیر بد حالت دی او دغه د بیرته تداوی لږ مشکله ده او ډیر وخت نیسي
کور ودان
په دې ترتیب زما هغه اصلي تقاضا او غوښتنه د میندونه دا ده چې دغه خپل شو دی او د ماشوم غذا او خواړه په حقیقت نه کی او هغه ته نوز لا کوشش وکړي چې د عادي حالت نه لږ ډیری ورکی
ښه ډاکټر صاحب ملک زه مننه تاسو نه کوم اضافه غواړی په دې خبرې باندې وکړي
لنډه خبره به وکړم
ښه ډیر زیات وبخې یو شې ډیر مهمه ده د خوراک چې ورکول کېږي دا ډیر مهمه ده چې وبلن خوړې چې وشي کوله د یو خوانه انرژي تامین کوي او بلې خو دغه د اوبو او د مایاتو کموالی یاد کی
ښه مهرباني وکړئ تاسو اوس ډاکټر صاحب ملک زه لنډه خبر هم کومه
جرمنیان د درې فرموله وای درې ان انسان درې دقیقې هوا به تنفس ژوند کوي شي درې ورځې به اوبو ژوند کوي شي او دیش ورځې به ډوډۍ نو دا رښتیا ده چې ډوډۍ دومره عاجل نه ده نسبت اوبو ته انسان ته راغلو دا چې یو ماشوم دی هغه نس ناسته کوي خو کانګ نه کوي نو چې کانګ نه کوي ولې ډوډۍ ورنه کوته نو دا ولې سوال مهم دی نو د زما توصیه ده هغه ماشوم چې کانګ نه شي کولی نکي ډوډۍ خوړې شي ولې ورته ورنکو د دې پر کوم طبي دلیل نشته چې هغه باندې ډوډۍ قطع کی ډوډۍ باید هغه وخت قطع کی چې خوړل سره کانګ وکي نو هغه به رښتیا مېدی کې هیڅ نه پاتې کی چې شته هغه لا پسې د کانګ د لارې وزي او دا خطر دی چې هغه کانګ د انسان تنفسي لارې ته سګی تل چې هغه به د مرګ خطر ورته پیدا کیږي نو دې پر د پاره روسي خبره زما ته ده چې کڅوک کانګ نکي ډوډۍ ورته ورکړي شي
ښه ډاکټر صاحب ملک زی خو خپل لنډې او د ورستۍ خبرې وکړې ډاکټر صاحب یوسف زی تاسو دی او ډاکټر په توګه چې د ماشومانو متخصص یی او په ځانګړې توګه په افغانستان کې دی یو لوی روغتون مسؤول یی ستاسو سپارښتنې او لارښوونې کورنۍ ته په لنډه توګه باندې هغه کسان چې ماشومان یې نسناستي باندې اخته دي څه دي که په لنډو راته یو دوه درې داسې یو دوه درې خاصې توصیه مو وایي
اول چې چې ډیر مهمه ده لکه چې مخکې ملک زی صاحب وفرمایل زمونږ په توابت کې وایي چې وقایه د درملنې نه بهتره ده او ارزانه تمامیږي اول کوشش وکړو په دې ناروغۍ اخته نه شو د ناروغۍ د اخته کېدو د نه اخته کېدو لپاره بهتره ده چې نظافت مد نظر ونیسو یعنی دغه فردي حفظ الصحه او محیطي حفظ الصحه چې ورته وایي یعنی
د ځان پاکوالی او صفایي ته پام لرونکو
دا یو دغه ډیره مهمه ده دا یو بل دا چې خصوصا په ماشومانو کې هغه ماشومان چې د میندو د شیدو نه استفاده کوي دوی ته دغه په شیدو کې هغه محافظتي مواد چې شته دي دوی د ډیرو ناروغیو نه په د نسناستي په شمول یو خاص مقاومت ورکوي نو زما توصیه او زما هیله د میندو نه دا ده چې خپل دغه پاکې شیدې د خپل ماشومانو نه ندریښ کوي او په خپلو شیدو د شپږ میاشتو پورې مشخصا د خپلو شیدو نه استفاده وکړي وروسته د هغه نه بیا کیدای شي چې متممه او کومکي غذا ورته شروع کړي دا دوه او درېیم دا ده چې دغه واکسینونه په مجموع کې په خپل وخت ورته وکړی شي تر څو چې ماشومان په نورو ناروغیو وخته نشي چې چانس د دې مسایل نشي چې مقاومت ټیټ شي او ماشوم په نس ناستی او نورو میکروبي ناروغیو اخته شي.